مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. طالبان وایي له امریکایي چارواکو سره د دوی خبرې به په نن سبا کې پای ته ورسیږي او ورپسې به د بین الافغاني خبرو وار وي. او اجرائیه رئیس د انتخاباتو له مسؤولو کمیسیونونو غوښتي دي چې د شفافیت په پام کې ساتلو سره کار وکړي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوهمه نیمای کې به د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عزیزی پر مړینه خواشینی ښودلې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. تر دې مخکې رویټرز خبري اژانس په یو ریپورټ کې د دوو طالب قمندانانو له خولې چې نومونه یې نه واخیستل شوي ویلي وو، د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ د احتمالي هوکړې له مخې به امریکا د افغان حکومت ملاتړ پای ته ورسوي. په دې ریپورټ کې طالب قمندانانو له قبل دام ویل شوی چې له امریکا سره تر هوکړې وروسته به امریکایي ځواکونه پر طالبانو بریدونه نه کوي، خو وسلوال طالبان به د افغان ځواکونو خلاف جګړه روانه ساتي. خو زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر ولیکل د رویټرز خبري اژانس هغه ریپورټ رښتیا نه دی چې د دوو بینومه طالبانو له قبل یې ویلي د هر ډول هوکړې یوه برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللې او زیاته کړې ده موږ به وس او د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. د زلمی خلیلزاد په وینا د افغانستان راتلونکي به ټول لوري د بین الافغاني خبرو لارې ټاکي. د افغان ځواکونو په وړاندې د جګړې د دوام په اړه د ځینو طالب قمندانانو وروستۍ څرګندونه او د زلمی خلیلزاد عکس العمل په داسې حال کې رامخته کیږي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي هڅه کیږي چې له امریکا سره د سولې هوکړه لیک په همدې پړاو خبرو کې نهایي شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر عیازی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر عیازی تیره شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. لارک څخه خپره شوې اعلامیه کې ولسمشر غنی ارواښاد عیازی د افغان ژورنالیزم د یو مخکښ په توګه یاد کړې او زیاته کړې ده چې نوموړي د رسنیو له لارې د ټولنې د ذهنیت په روښانولو کې مهم رول درلود. افغان ولسمشر د اکبر عیازی مړینه د افغانستان د رسنیو لپاره یوه ضایعه بللې. اکبر زلس کاله په ازادي رادیو کې د افغانستان د څنګ د رئیس او بیا د مرکزی او جنوبی اسیا د څنګ د مشر په توګه دنده ترسره کړې و. هغه خپل ژورنالیستیک سفر د افغانستان د ملي رادیو ټلویزیون څخه پیل کړی و. هغه په یو ورستۍ مرکه کې ویلی و،
ما تقریبا 15 کاله کار کړی په ژورنالیزم کې او 30 کاله په امریکا راخ کې هم لاس کاله ازادي رادیو ته زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
اکبر عزیزی په ورستۍ کې په امریکا غک کې د جنوبی او مرکزی اسیا د بیلا بیلو څنګه سیمایز مشرو. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزړن یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین پایل کړی. د چارواکو په وینا په دې هیواد کې پروان کال کې په ماشومانو کې د ګزړن ناروغۍ پیښې 850 ته رسیدلې. له دې پیښو څخه درې تیرونی په خیبر پختونخوا ایالت کې تازه ثبت شوې. د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر بابر بن عطا رسنیو ته ویلي د ګزړن د ناروغۍ پر ضد د واکسینو دا درې ورسنۍ کمپاین به د پاکستان په شپږ څلوېښت ولسوالیو یا ضلعو کې عملي شي. د ښاغلي عطا په وینا د واکسینو دا کمپاین به د خیبر پختونخوا په 9 ضلعو کې چیرې چې تیر کال د ګزړ ناروغي د 50 پیخو څخه څلور سلوي خصبت شوی هم عمل شي. په پاکستان کې سختريز اسلامي ډلې د ګزړ ناروغي پر ضد د واکسینو مخالفت کوي او وخت پر وخت د واکسینو پر کارکونکو بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د واکسینو د نوي کمپاین د کارکونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره څلور زره امنیتي سرتیري ګمارلې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي ودونو د مشرانو د غونډې پر مهال د غلطه نصافي سفر کړی و. ولسمشر ټرمپ یو ځل بیا تکرار کړ چې تهران کې د رژیم د بدلون هڅه نه کوي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ ویل موږ یو ډیر ښه او پیاوړی ایران غواړو، دغلته د رژیم د بدلون په اړه غور نه کوو. دی وایي تاسو ولیدل چې په تیرو شلو کلونو کې دې څه ډول کار وکړ، دا ډیر ښه نه و. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د اووو سترو هیوادونو مشران نن په فرانسه کې خپله غونډه د امازون په ځنګلونو کې د پراخې اورلګیدنې په شمول په نړیوالو ستونزو پر بحثونو پای ته رسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي د دې هیواد په جنوب لویدیځ تفریحي ساحل بایرس کې په دې سرمشریزه کې راټول شوي مشران د امازون په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د ګل کولو لپاره د تخنیکي او مالي مرستې د برابرولو یو ممکن جوړجاړي ته نږدې شوي دي. د نړۍ په اووو سترو صنعتي هیوادونو کې امریکا، جاپان، جرمني، فرانسه، ایټالیا، برتانیا او کاناډا شامل دي. په امازون ځنګلونو کې په وروستیو کې په بې ساري توګه اور لګیدلی چې نړیوالې اندېښنې یې راپورته کړي دي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسې وړاندې په خپرونه کې راپورونه خپرو. وابوري چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند وی د امریکایي چارواکو سره د دوی د نهم پړاو خبرې په نن سبا کې پای ته رسیږي او نورې خبرې به له افغانانو سره کوي.
بلې، موږ نقاط نهایی سری و بحث میکنیم و امید خامی است که کوشش میکنیم که سیر او نهایی شد.
په پکتیا کې خلک د انتخاباتو په درشل کې د امنیت د نشټوالي له کبله اندېښمن دي او په هلمند کې لسګونه ښځې د مسلکي زده کړو په کورسونو کې زده کړې کوي.
د ښځو لپاره څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان، خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درته کولای شي په دغه کار کې دوی وکړي چې دا کار خپل مخ ته یوسي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د حزب الله مشر اسرائیلو ته د وروستیو حملو له کبله خبرداری ورکړی. د هیواد مخکښ ژورنالیست او د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی په حق ورسید.
ما تقریبا 15 کاله کار کردی په ژورنالیزم کې او 30 کاله په امریکا راخ کې هم لاس کاله ازادۍ راډیو ته. زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه.
د همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال بحثونه او د سپورت نړۍ 19 پروګرام هم واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د دوی او امریکایي پلاوی ترمنځ د سولې موافقه ښایي په همدې پړاو کې لاسلیک ته چمتو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د ویاند سهیل شاهین په وینا دا مهال دواړه خواوې د سولې د موافقې د پلي کېدو پر څرنګوالي بحث کوي. افغان چارواکي هم وایي د طالبانو او امریکایي استازو له خبرو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د فیروزی عزیزی په راپور کې واورئ.
تمه کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ نهم پړاو خبرې ورو ورو وروستۍ شي او په همدې نهم پړاو کې یوه معلومه پایله ترلاسه شي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دواړه لوري د سولې هوکړه لیک د پلي کېدو پر څرنګوالي خبرې کوي.
په وروستیو ټکو بحث کوو. تمه کېږي او هڅه هم کوو چې د سولې هوکړه لیک په همدې نهم پړاو کې وروستۍ شي.
د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ د مذاکراتو نهم پړاو د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ پیل شوی او تر دې دمه دوام لري. ښاغلی شاهین وایي د دواړو لورو استازو د تیرې شپې تر وروستیو خبرې وکړې او تمه کېږي چې دا پړاو مذاکرات د وروستیو مذاکراتو په توګه نن یا سبا پای ته ورسیږي. د طالبانو دغه بیان زیاتوي که زیات زماني اړتیا وي خبرې به دوام وکړي. سهیل شاهین د خبرو د محتوا او د اختلافاتو د مواردو په تړاو د زیاتو معلوماتو له ورکړې ډډه وکړه. وړاندې په راپورونو کې راغلي چې دواړه خواوې د بهرنیو ځواکونو پر مهالویش او له افغان خاورې د ترهګرۍ لپاره پر نه استفادې بحث کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې اترې پیل شي. د دغه وزارت ویاندې ناجی اکبری ازادي راډیو ته وویل
بعد از مذاکرات که فعلا جریان داره دور بعدی
روانو مذاکرات وروسته به د افغانستان او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پړاو پیل شي. هغه پلاوی چې د حکومت له لوري جوړ شوی په دغو مذاکرو کې د ګډون لپاره بشپړ چمتووالی لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې حکومت اعلان کړی چې د طالبانو سره د حکومت مذاکراتي پلاوی به 15 کسیز وي، خو تر دې دمه یې رسنیو ته د هغوی نومونه نه دي په ډاګه کړي. خو طالبان لا حاضر شوي نه دي چې د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته دا هم وویل چې دغه ډله به له حکومت سره د یو اړخ په توګه بین الافغاني خبرې وکړي. طالبان په داسې حال کې د سوریې د هوکړه لیک د وروستي کېدو برکوي چې له مذاکراتو یوه ورځ وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې امریکا د هوکړې لپاره چمتو ده، خو وبلیدل شي چې طالبان هم چمتو دي کنه. له بل لوري افغان حکومت تر دې مخکې ویلي چې د دغه مذاکراتو له جزئیاتو خبر دي. د افغان حکومت ویاندویانو هیله مندي څرګنده کړې چې روان مذاکرات به د حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیلامه شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي که د انتخاباتو کمیسیون انتخاباتو ته اساسي پاملرنه ونه کړي نو نتایج به یې پر میلیونونو کسانو منفي اغیز وکړي. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې ټینګار وکړ چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د جمهوري ریاست د انتخاباتو په تړاو د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي بهیر د سم پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو ښکېلو بنسټونو مرستو ته جدي اړتیا لیدل کېږي.
سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیټریک د دستګاو د کارولو ډاډ ورکوي، د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس په انتخاباتو کې د شفافیت په اړه اندېښنې ښیي. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا د ناستې په پیل کې په انتخاباتو کې د شفافیت په راوستلو او په دې لاره کې د جدي ګامونو په پورته کولو ټینګار وکړ.
د انتخابات په درشل کې یو انتخاباتي کمیسیونونه دي د هیواد د قانون په اساس د شفافیت د تامینولو لپاره د خلکو او کاندیدانو غوښتنو ته اساسي پام وکړي، ځکه له نتایجو یې میلیونونه خلک اغیزمن کیږي.
خاغلی عبدالله په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کړه چې د یک شنبې په ورځ یو شمېر کاندیدانو ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو پر شفافیت ډېر باوري نه دي. له دې امله یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خپل څارونکي نه دي ورپېژندلي. د دغو کاندیدانو په باور د هیواد په ځینو سیمو کې د ناامنیو پراختیا کولی شي په انتخاباتو کې پراخو درغلیو ته زمینه برابره کړي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړه چې د انتخاباتو د شفافیت لپاره بیلابیلې لارې په نظر کې نیولي، خو ټینګار کوي چې خلک د کاندیدانو څارونکي او نړیوال څارونکي هم باید دغه بهیر وڅاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی وایي
کمیسیون هڅه کوي د خپلو انتخاباتي شریکانو، ګوندونو، کاندیدانو، څارونکو په همکاري وکړی شي دغه پروسه شفافه کړي. موږ لوایح ترتیب کړي چې د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کوي، خو خلک نړیوال او کورني څارونکي د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي. کمیسیون په یوازې ځان څه نشي کولی.
مخکې له دې د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر د سرپرست مرستیال مرزا محمد حق پرست د ازادي راډیو د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې ویلي و چې د نوو دستګاو په کارولو سره بیا هم نشي کولی چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي. د دغه کار لامل د حکومت نه همکاري بللې وه، خو دا هغه ادعا ده چې ولسمشرۍ ماڼۍ ردوي. په داسې حال کې چې ولسمشریزو انتخاباتو ته 23 ورځې پاتې دي، خو د رای ورکولو د پاڼو او نورو حساسو او غیر حساسو موادو د بشپړېدو خبرونه لا نه اورېدل کېږي. لبل خوا د انتخاباتو په ورځ د ډیر زرو موقتی کارکونکو ګمارل بل موضوع ده چې پیچلتیا او وخت نیولې کولی شي د انتخاباتو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. خلق په دې باور دي چې انتخاباتو ته لږې ورځې پاتې دي او د انتخاباتو د کمیسیون کمزوري کارونه به دغه بهیر ستونزمن کړي او د کمیسیون لخوا به د ډیموکراسۍ اصل او د یاد کمیسیون فعالیتونه تر پوښتنې لاندې راولي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په پکتیا کې د ولایتي شورا چارواکي وایي که امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي نو د رای ورکولو ډیر مرکزونه ښایي بند پاتې شي. یو شمیر د ولایتي شورا غړي وایي که د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته پاملرنه ونه شي نو ښایي زیات شمیر خلک د رای ورکولو د مرکزونو ورتګ ته زړه ښه نه کړي. په دې اړه نور جزئیات احسان آریان له پکتیا نه راکوي.
د پکتیا د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د دې ولایت اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو عام خلک نشي کولای په راتلونکو ټاکنو کې په ډاډه زړه برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي محمد رحمان قادری ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا ولایت د یو شمېر ولسوالیو امنیت خوندي نه دی او که همداسې دوام وکړي 50% د رایي مرکزونو ته به خلک د تګ زړه ښه نه کړي.
ولې که چېرته په وخت باندې دا اجرات ونه سي، امنیتي تدابیر ونه نیولی سي، نو لرې به نه وي چې زموږ په ټول ولایت کې تقریبا کوم کارتونه چې خلکو اخیستي تذکریز ټیکر شوي دي، دې به 40% یا 50% پورې اضافه استعمال نه سي.
له بلې خوا د پکتیا ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې په مشروط ډول برخه اخلي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که امنیت خوندي شي، د نوماندانو ژمنې د پلي کېدو وړ وي، شفافیت پلی شي او رایو ته یې ارزښت ورکړل شي، په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي.
نوم مې زین الله ګران ده او په دې شرط رایه ورکوم چې رایه مې د ارزښت وړ پاتې شي او زما په رایه معامله ونه شي.
نوم مې مسلم سیال دی، د پکتیا اوسېدونکی یم. په راتلونکو ټاکنو کې زه په دې شرط ګډون کوم چې تر څو زموږ امنیت خوندي شي او کومې ژمنې چې د پکتیا ولس سره شوې دي هغه ژمنې عملي شي.
د ولایتي شورا او د خلکو اندېښنې مو د پکتیا ولایت له امنیت قومندان سمنوال محمد عثمان جان باز سره شریکې کړې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مهال د ولایت په بېلابېلو برخو کې تصفیوي عملیات روان دي او د ټاکنو په ورځ به د خلکو لپاره د رایې ورکونې د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصفیوي عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
په پکتیا کې د ټاکنو په اړه د ولایتي شورا د یو شمېر غړو او د دې ولایت د یو شمېر اوسېدونکو اندېښنې په داسې مهال کې راپورته کېږي چې تر اوسه په دې ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره د نوماندانو ترمنځ سیالۍ د ګوتو په شمار دي او د دې ولایت ډېری اوسېدونکي د 13 نوماندانو له منځه د ډېرو نوماندانو د پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. په هلمند کې کندو خځو او بې سرپرسته یتیمانو ته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د هلمند چارواکي وایي د مسلکي زده کړو دا پروګرام یې هغو کورنیو ته برابر کړی دی چې د فامیل غړي یې د حکومت او افغان سرتیرو په لیکو کې وو او له لاسه یې ورکړي دي، خو په سوال او فقر ځپلو کورنیو ته خپله خرچه برابروي. زموږ همکار چې دا مرکز دغه مرکز ته د راپور د برابرولو لپاره تللی دی وایي د رای داسې نورې کورنۍ هم شته چې غواړي په دې کورس کې ګډون وکړي.
د ګلدوزی په نوم په یوه واړه ټولګي کې ناستې د پاخه عمر ټولې ښځې په دقیق ډول ګنډل کوي. که څه هم دا ټولګی لږ وخت کېږي چې جوړ شوی دی، خو داسې ښکاري چې دلته ناستې کونډې د کالیو د رغولو د ماشین سره عادت دي. څلوېښت کلنه شمسیا چې پخوا تر دې دریو ځوانانو زامنو ساتله اوس خپل اړه سوې ده چې د سوال او لسنوي پر ځای د مسلکي زده کړو دغه کورس ته راسي او د دې لارې خپل اقتصاد غښتلی کړي. د شمسیې درې زامن په پولیسو کې ول، دوه یې د طالبانو سره په مخامخ جګړو کې وژل سوي دي او یو مایوب پر کور ناست دی. دا نه غواړي پر تلویزیون ښکاره سي، خو ازادي راډیو ته وویل د ګلدوزی تر دغه کورس او زده کړو وروسته راتلونکي ژوند او په ځان بسیا کېدو ته خوشبینه ده.
د ښځو د پاره هر څونه ګټوره ده، بس خپل ماشومان خپل تنګسه او خپل دغه ګرد درپې کولای شي په دغه کار کې دوی وکړي چې دا کار خپل مخته یوسي. او شکر ښه مختم روان دی، شکر دی ښه په زده کړه کې دغې استادان مو استادان دي او ښه منظم کار تاسې موږ ته دغه کړی دی، دا ستاسې د برکاته. ناهیلې دغه دی چې زامن مې شیدان شوي دي، ما د بل کالي پرېول، د بل غالۍ مې پرېولې، درنې درنې عام عملیات وم، ام په دغه کې ما خپل د کور دغه تنګسه خپل رپه کوله په یو رقم، مګر اوس شکر پر دې سات زه خوشحاله یم.
د حکومت په مالی مرسته د توحید په نوم د یوې خصوصي انجو لخوا 200 کورنیو ته چې غړي او مشران د حکومت او امنیتي سرتیرو په لیکو کې د لاسه ورکړي دي او بے بزاته د مسلکي زده کړو دغه پروګرام بیخي نوی دی. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي له ډېره وخته په دې هڅه کې و، خو تر دې وروسته به ټولو هغه کورنیو ته د مسلکي زده کړو نوبت رسېږي چې اړتیا لري،
تر څو موږ وکولای شو یو څه ناڅه د خپل شهیدانو کورنۍ، همدارنګه د بې سرپناو کورنۍ او د بې وزلو کورنۍ او د مهاجرو راستنېدونکو کورنیو سره لاسنیوی وکړو، بلاخره دوی ته داسې حرفوي زده کړو چې د خپل آینده تضمین شي، دوی آینده تضمین شي. د همدې دپاره 200 زمونږ د دې کورنۍ غړي په مختلفو رشتو کې چې تاسو ته کېدای شي مسؤول مکمل معلومات ورکړي جذب شوي دي، تر څو دوی په دې لنډه موده کې خپل حرفوي کورس زده کړي، خپل حرفه بلاخره سامان کم شیان چې دوی ته هم په نظر کې ورکول لرل شي هغه هم ورته ورکړي او بلاخره خپل د کور او د ژوند کار برابر کړي.
که څه هم حکومت د مسلکي زده کړو په برخه کې د زرګونو ځوانانو لپاره بیلابیل کورسونه او پروګرامونه جوړ کړي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د وژل سوو امنیتي سرتیرو کونډو او یتیمانو ته د ځان بسیاینې په موخه مسلکي کورسونه جوړیږي. د دې کورس دوی نورې پیغلې غړي پیروزا او مستوره که څه هم تر 14 ټولګي پورې زده کړې لري، خو په دولتي ادارو کې د کارونو او دندې د نشتوالي له امله اړ شوي دي چې د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل د کار انرژي لري خو د حکومت تشکیلات کم دي او دندې نه موندل کیږي.
بلې، دا خو ثابت خبره ده چې سړی بیکار سي، بیکاري د بدبختۍ زنګو ده. د جنگ جګړو هیواد مو دي، نو مخ تر دې چې دا کار شروع کړ ډیر زیات خپه او زوریدلو، حتی خپل امید مو د لاسه ورکړی و چې دا سړی نسته په موږ باندې سر وګرځوي. خو خوشبختانه چې د والي صاحب پر اتک سره او د دغه نوي دولت پر اتک جوړېدو سره موږ د خپل کار کو د کار زمينه را ته مساعده شوله.
بلې، خپل د راتلونکي په اړه مو ډېر پلانونه مو درلودل، ځکه چې د کار زمينه نه مساعده غوښتل مو چې په راتلونکي کې یو څه ترلاسه کړو، یو څه زده کړو. الحمدلله چې دا پروژه موږ ته مساعده شوې ده، له دې څخه موږ ډېرې ګټې ترلاسه کولی شو. په راتلونکي کې خپل اقتصاد پیاوړی کولی شو، خپل د اولادونو لپاره، یعنی راتلونکي کې دا کارونه موږ هم کولی شو، د استادانو په هم د دې وظیفه ترسره کولی شو.
دوی وایي که موقع ورکول سي زرګونه نورې بې سرپرسته ښځې به د مسلکي زده کړو دغه کورس ته مراجعه وکړي. د توحید د مسلکي زده کړو د مرکز مسؤلین وایي که غوښتنه ځینې وسي کولای سي پروګرام پراخه کړي او نور کسان ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. محمد علي استاي، ازادي راډیو، هلمند.
قدرمن اوریدونکو، وړاندې په همدې خبرونه کې به واورئ چې د نورستان خلک وایي له دې وروسته په خپلو سیمو کې تروریستي ډلو ته اجازه نه ورکوي.
موږ هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکو، هغه طالب دی که داعش دی، هر څوک چې زموږ استاد دې د نظام په خلاف باندې یو عمل خي دا غي په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه هم لرو. د ازادۍ راډیو پخوانی مشر اکبر ایازی تیره شپه په حق ورسید. مرحوم ایازی د افغانستان له مخکښو ژورنالیستانو څخه و. مرحوم ایازی د 10 کلونو لپاره د ازادۍ راډیو مشر و او د دې راډیو د پروګرامونو په برخه کې زیات نوښتونه وکړل او د ګڼ شمېر نویو پروګرامونو طرحې هم د برابرې کړې. اجمل تورمان د مرحوم ایازی ژوند او هانتا په یو راپور کې کتنه کړې ده.
لیکوال ژورنالیست او دیپلوماتور اکبر ایازی له نړۍ سترګې پټې کړې. خاغلی ایازی د ژورنالیزم په برخه کې د اوږدې تجربې خاوند او په یاده برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. نوموړي دومره ډیر کاله په امریکا غږ آشنا راډیو کې کار کړی او په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزی آسیا سیمه ییز مشر و. اکبر ایازی مخکې له دې لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې رئیس و چې بیا د مرکزی او جنوبی آسیا د څانګې مشر شو. نوموړي د خپل کار په اړه وی او ای راډیو سره په خپلې وی مرکه کې ویلي،
زما د دې مسلک او د دې کار سره مینه د ډېر ځوانۍ څخه وه. زه په افغانستان کې د داود خان د حکومت په وخت کې په پوهنتون کې په دوهم صنف کې وم او په کابل رادیو کې مې کار کاوه. نه تا د شپې بتلم، هلته سهار بتلم درس ته. یعنی د هغه وخت زما مینه پیدا شوې.
د ازادي راډیو سرپرست رئیس قادر حبیب د ښاغلي ایازی په اړه وایي،
اکبر ایازی برسیره پر دې چې یو نوښتګر ژورنالیست او یو پیاوړی مدیر او ښه دوست هم وو. د نوښتګرۍ یو بیلګې په 2009 کال کې د لوملی ځل لپاره د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ تلویزیونی مناظره وو چې د افغانستان په تاریخ کې د لوملی ځل لپاره یو برحاله ولسمشر ګډون پکې وکړ. هر وخت د ایازی په ازادي راډیو کې پر کار سربیره ل خپل همکارانو سره خالي کې درلودې چې د ژوند تر وروستۍ شیبې پورې هغه وپالل.
خاغلی ایازی په ازادي راډیو کې د خپل کار پر مهال په افغانستان کې د ژورنالیزم د برخې د زده کړیالانو لپاره د رسنیو او ژورنالیزم د ارزښت په اړه څو سیمینارونه او کنفرانسونه هم جوړ کړي وو. ایازی په ازادي راډیو کې ایازی په 2009 کال کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړی مناظرې چلوونکی هم وو.
ازادي راډیو په دې ویاړي چې د ملي ټلویزیون سره په ګډه د جمهوری ریاست کاندیدانو ته دا موقع برابر کړي چې د افغانستان د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. زه اکبر ایازی یم او په دې څه د پسه نوي دقیقو کې به د دې مناظرې کوربه.
اکبر ایازی یو خو ویونکی او د شیرونو دکلماتور هم وو چې ګڼ شیرونه دکلمه کړي دي. نوموړی د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه د 15 کلنۍ په عمر تیره شپه په امریکا کې له نړۍ سترګې پټې کړې.
د هېواد د مخکښ ژورنالیست او لیکوال د ازادي راډیو د پخواني مشر اکبر ایازی د هڅو او هاند په اړه راپور مو اوریده. مرحوم ایازی تیره شپه په متحدو ایالاتو کې په حق ورسېده. ستاسو له پیغامونو
لوګر ته خبره کوم. دلته په لوګر کې سرکاري هسپتال دی، لوګر د ولایت د مرکز دی کې د غاښو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي. د شلو نفرو په یو برمو باندې غاښونه هم ډکوي، نه پاکوي. هغه بېرته نه دوا کوي، نه جوش کوي، نه صفایي ته خیال کوي. او دا کوم زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې، هغه ورځې یو د ما مرګري ورولې وه د شپې ډاکټر ته مایور وای لاس په دې مغه ما خام وای راوته له خوب دی وستما او تقریبا راکا ودل ته مقدار کار نه کو خوارانه بیرته یې غلی ودی جره بیا درا کې نه ست بیا بل هسپتال د کلی ورچا په مغه شپه په سیرا کار کولې زړلې بیل تلا د ما دا غږ دا چارواکي څو کاوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دې دا غمو چې او دا د پکلک دي سی او نه پر وټه کې چې د شپې ورځي په ګرځي د ورځي ګرځي پیته وسلام.
پښتنه مې دا ده چې زه د انتخاباتو د بایومټریک یو مامور یم. اوس مهال چې د لسو میاشتو د ځنډ وروسته کوم معاش راغلی دی حکو زحمه، په دې کې د زیاتو نفرو نوما نشته. روشان کمپنۍ سره خبرې کړې ده، میسیجونه نه دي ورته راغلي. بغیر د میسیجا حکو زحمه نه ورکوي. نو زما غوښتنه د انتخاباتو د کمیسیون څخه دا ده چې باید په دې باور باید غم وخوړل شي. وسلام.
د کندهار د ولایت څخه زیاورحمان دا پیغام پرېږدم. د غزمش پر میوه باندې چې پاکستان کوم ټیکسونه لګولي دي زیات کړي دي، د 2 لک روپو پورې ټیکسونه رسولي دي پر یوه موټر باندې. دا زما د افغانستان د حکومت څخه دا خواهش دی، لومړی دی چې د پاکستاني میوه باندې دغسې یو په دوه باندې د چند ټیکسونه ولګي. دا د دوی میوې چې منځنۍ آسیا ته ځي، تاجکستان، ازبکستان، دا وطنونو ته ځي او پر افغانستان باندې راتېرېږي، باید په دوه میوه باندې یو په دوه باندې ټیکسونه ولګي. نور مو وخت نه نیسم. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
څلور بجې او 1:30 شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اجمل ان تغه وکړي چې تر دې دمه د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوند له طالبانو سره د امریکا تر هوکړې وروسته به امریکایي لوری د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر لیکلی د رویټرز خبری اژانس هغه ریپورټ سم نه دی چې د دوو بینومه طالب قمندانانو له خولې ویلي د هر ډول هوکړې یو برخې په توګه به امریکا د افغان ځواکونو ملاتړ پای ته رسوي. خلیلزاد دا خبرې تبلیغات بللي او زیاته کړې ده موږ به وسو د هر ډول توافق وروسته د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو دفاع وکړو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نامتو ژورنالیست اکبر ایاسی پر مړینه خواشینی ښودلې. د افغانستان پیژندل شوی ژورنالیست اکبر ایاسی تیر شپه په امریکا کې د ورپېخې ناروغۍ له کبله له دې نړۍ سترګې پټې کړې. اکبر ایاسی لس کاله په ازادي راډیو کې د افغانستان د څانګې د رئیس او بیا د مرکزي او جنوبي اسیا د څانګې د مشر په توګه دنده ترسره کړې وه. هغه په وروستیو کې په امریکا غږ کې د جنوبي او مرکزي اسیا د څانګو سیمه ییز مشر و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي دا ډیره وختي و چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. جواد ظریف په فرانسه کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې پر مهال په ناڅاپي توګه هلته څرګند شو. پاکستان نن په دې هیواد کې د ګزان یا پولیو د واکسینو یو بیړنۍ کمپاین په داسې حال کې پیلوي چې یوازې په تیر کال کې په دغه هیواد کې د پولیو د مثبتو پېښو شمېر 50 تنو ته رسیدلی.
د ازادي راډیو قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د سپورت نړۍ اونیز پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې خاطر پردیس د نن ورځې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله د آسیا جام په سیالیو کې د ګډون په هدف سریلانکا ته روانه شوه. افغان لوبډله به د آسیا جام په سیالیو کې له خپلې اتلولۍ دفاع کوي. د کرکټ بورډ عمومي مشر د لوبغاړو له تک وړاندې له هغوی سره ناسته وکړه او ژمنه یې وکړه چې دوی ته به هم د ملي لوبغاړو په څیر هر ډول اسانتیاوې برابروي. د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې روزونکی رئیس احمدزي بیا په دې ناسته کې له لوبغاړو غوښتنه وکړه چې د لوبو پر ګټلو ډېر تمرکز وکړي او د افغانستان لپاره لوبه وکړي چې دغه چاره د دوی لپاره مهمه ده. دغه سیالۍ د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 14 نیټې به دوام وکړي. افغان لوبډلې په 2018 میلادي کال کې د آسیا جام سیالیو اتلولۍ وګټله او پاکستان ته یو پایلوبه کې ماته ورکړه. د افغانستان د تیکواندو فدراسیون وایي چې حکومت باید په افغانستان کې د ورزشکارانو ترمنځ توپیري چلند ونه کړي. د دې فدراسیون د رسنیو مسؤل ذبیح الله شاهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیکواندو لوبغاړو په نړیوالو رسنیو کې ډیر وخت افغانستان ته ویاړونه راوړي دي، خو حکومت ورته همغه څه پاملرنه نه ده کړې. د وی د کرکټ او فوټبال په پرتله د فدراسیون د کومه پاملرنه کیږي، په داسې حال کې چې لوبغاړي یې ښه لاسته راوړنې هم لري. او په پکتیا کې د درې ولسوالیو ترمنځ د سولې تر نامه لاندې د کرکټ سیالي پیل شوې. دغه سیالي د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې پیل شوې چې د احمد آباد او د میرزکی ولسوالۍ د کرکټ لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. د پکتیا د والی مرستیالي انجینیر زهرا د یادو سیالیو د پرانیست په مراسم کې وویل چې دغه سیالي د ځوانانو د سالمې تفریح ترڅنګ د سولې یو ښه پیغام درلودلی شي او دا سیالي یو غوره لار یاد کړه. هغه زیاته کړه چې د کرکټ لوبغاړي د سولې سفیران دي او دوی دغه پیغام په ښه ډول لیږدولی شي.
لاند سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور موضوعات د ازادي راډیو پر وپانه هم کتلای شي. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده. همدارس د ازادي راډیو لایف یعنی ژوندۍ پروګرامونه په مستقیم ډول د ازادي راډیو پر وپانه کتلای شي. به تکراروم، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وپانه پته ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي وایي ولسونو پریکړه کړې ده چې د دولت هیڅ یوې وسلوالې مخالفې ډلې ته به په خپلو کلیو او سیمو کې د فعالیت او اوسېدو یوازې د فعالیت اجازه ورنه کړي. دوی ویلي دي چې پخوا تر دې هم دې ډلو ته اجازه نه ورکوله، خو وروسته له دې چې په کابل کې د یوې تروریستي حملې په نتیجه کې لسګونه انسانان مړه او ټپیان شول، د دوی دا هوډ لا هم غښتلی شو. روحلا انوري په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د نورستان امنیه قومندانې مرستیال سکندر خان د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل پخوا هم د نورستان ولسونه د دولت ملاتړي وو، خو کله چې څو ورځې وړاندې د کابل په یو هوټل کې د واده په مراسمو برید وشو او پکې نږدې 2500 بې ګناه افغانانو ته مرګ ژوبله واوښته، نو همدې کار نورستانیان غوسه کړل او د مخالفینو خلاف یې دا پریکړه وکړه.
د نورستان ولایت ټول ولسونه، ټول علما، ټول ځوانان په قطعي صورت باندې په دې باندې فیصله کړې ده چې موږ هیڅ کله دوی ته اجازه نه ورکوو. کاغه طالب دی که دایش دی، هر څوک چې زموږ استاد د دې نظام په خلاف باندې یو عمل خي، د هغې په مقابل کې ولسونه زموږ سره څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅ کله ورته اجازه نه ورکوي چې هغه راشي او د نورستان په ولایت کې عدالت کم مرکز ایجاد کړي، یا دلته خدای ناخواسته کوم هغه داسې یو عمل ایجاد کړي چې د نورستان ولایت ته بې صدمه رسیږي.
نورستانیان وای دوی د دولت ملاتړی دی او هیڅ کله به وسلوالو مخالفینو ته په خپل ولایت کې د وسیدو مرکزونو جوړولو او دلته د فعالیت کولو اجازه ورنه کړي. دوه تنوایی
نوم می عبدالوهاب د برمټل وسوالی اوسیدونکو ما مونږ د حکومت په حمایه کې د حکومت کم امنیتي ځواکونه د غیب او پوګا وګه کې مونږ هغه سره ولاړ یو، مونږ د حکومت حمایه می کړی ده.
داعش او یا امارت کې چې کوم مسائل دي دا د اسلام او د ملت او د قوم په ګټه کې نه، دا پوه شوی دی او خلک نه غواړي چې هغه صفوف ته لاړ شو.
دوی د دولت له وسلوالو مخالفینو غواړي چې جګړه بس کړي او د نورو افغانانو په څیر د وطن په آبادۍ او د افغان ولس د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
زموږ پیغام ورته دا دی، راشي د افغان دولت سره لاس یو کړي او دغه وطن په خپل موټو آباد کړي، چې احتیاج ته مو پرېږدي.
د نورستان اوسیدونکي په داسې حال کې د داعش او وسلوالو طالبانو خلاف یاده پریکړه کوي چې د دغه ولایت په گاوند کونړ کې بیا د داعش او طالبانو ترمنځ حالات ترنګلی دي. د روان لمریز کال له پیل څخه دغه دواړو ډلو د چپې درې، ماڼوګي، وټپور، څوکۍ او نورګل ولسوالیو په غرنیو سیمو کې څو ځله سره جګړې کړي او پکې د دواړو خواو ترڅنګ ولس ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده او اوس هم په بیلابیلو سیمو کې یو بل ته ګوته په ماشه په سنګرونو کې ناستي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې یو شمېر مشران ماشومان ویروي؟
کله چې یو ماشوم شوخی کې یا زاړي هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سي هغه لسی هغه په یو چش باندې لاري یا په پیشک یا په باو یا په بلا باندې.
دا کار کومې بدې پایلې لري؟
ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند کوچنیوالی دی، ټول ټولنې لوی لوی بلاګانو لامل ګرځي. د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنځلې هماغه کسان کوي چې وړتوب کې ویرېدلي د ټکرونه یې خوړلي دي.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د ماشومانو د ویرولو په اکله غږیږي. بیا د موضوع په اړه له روان شناس سره هم مرکه لرو. له موږ سره اوسئ. درنو دوستانو، د ماشومانو ښه روزنه او ساتنه د هرې کورنۍ هیله وي، ځکه مور پلار غواړي چې بچی په ټولنه او کورنۍ کې یو ګټور شخصیت ثابت شي. خو دغه وخت کېدلی شي چې د ماشوم ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي. داسې کورنۍ هم شته چې د ماشومانو د خوراک، څښاک او د دوی د بدني روغتیا خیال ساتي، خو په عین وخت کې بیا د دوی ذهني روغتیا په نظر کې نه نیسي. روانشناسان وایي چې په کوچنیوالي کې د ماشومانو رټل او ویرول د هغوی راتلونکي ته نه جبران کیدونکي زیانونه اړولی شي. په ځینو کورنیو کې خو بیا ماشومان له داسې شیانو څخه ویرول کیږي چې هغه اصلا وجود نه لري، لکه بابا او بلا او داسې نور هغه کلمات دي چې د ماشوم جرأت وژني.
نوم می خانولی واحدار د کابل ولایت بګرامې اوسیدونکی.
کور کې ماشومان لري؟
هو الحمدلله کور کې ماشومان.
هغه د مورګانې د نور سرقه مداري چې کله یو کار نه منکې څور ته وایي.
کله چې ماشوم شوخی کې یا زاړی هغه مور ځان ته نه بيغمه کوي چې ودرې وډار سی هغه لې سی هغه په یو چش باندې لري، یا په پښاک یا په باو یا په بلا باندې سی هغه غلې سس سم لس پښاک د او تیار د او بلا د ډارېږي. نو اکثرا ماشومان په دغه باندې ډارول کېږي چې هغه خپل جرأت له لاس ور کوي، نه دی باندې چا سره په جرأت غږېدای شي او نه هم خپل سوال او جواب کوي. باید میندې دا کارونه کې ځکه چې میندې خو نه پیږي اوس انشاءالله چې تعلیم مخ په زیاتېدو ده، او کورونو کې باید خلک دا وصیت وکړي چې دا کارونه کې ځکه چې ماشومان ونه ډېرول سي، ځکه ماشوم که ویرس د هغه آینده ټوله خرابېږي. هغه هم چنان که علمي سطحه نه خپل یو مشکل هم د باندې چاته نه شي ویل، هغه که یو حتی یو مهمانخانې ته یو چای هم پرې وغواړي هغه نه راځي، ځکه چې هغه ډرول سوی دی. دغه په خاطر باندې باید دا کارونه سي. والله خپل ماشوم ته هم کم کم پیاد کیږي.
لکه څنګه به ته ویرولې
منګ یو وخت کې قرباني کې دغه ورای اخیسته او قرباني لپاره داسې کور ته راوسته، نو سهار ز سراجیق سم منګ په کور کې ورای ګرځیدو دغه پسنه د قرباني لپاره. ما خو نه ولید لای ز سراجیق لمانه سي لګ غټ واغلی دلی ول اله وای تخت سي بابا ورغه ز سي کله منډه میکړه په دالیس کې پړ مخ خطا سم نما دغه ټنډ او پزه هم لګ زوبل سم امغه خاطر باندې زلګ زره هر دامه ته ډیره جالبه ده.
یاري تر اوسه پیاد ده؟
یاري تر اوسه پیاد ده.
اوس څنګه لپس خو باندې ډاری؟
نه نه اوس خو نه ډاری.
او اوس څه فکر کوي بابا؟ یعنی څه
بابا؟ خو معلوم نه ده چې بابا چی شاید ده، خو بابا په دغه باندې هغه کیږي چې الله بابا بلا ده او پښاک ده او سپای ده او دغه شهر باندې بابا خو چالیدل نه چې بابا چی شاید.
لکه څنګه چې خان ولی ویل کچیر ماشمان و بیرول شي نو پروانی او ذهنی لحاظ دومره تاثیر ور باندې کوي چې بیا د عمر تر اخره ډریږي. د کابل په ژوبڼ کې له داسې یوې 45 کلنې مېرمنې سره مخ شو چې له حیواناتو څخه وېرېدله. هغې علت په ماشومتوب کې د کورنۍ لخوا ډارول وښودل.
مثلا چې نه ډارېږي
لارو کې خوشي ده، خوشي لارو کې هم ډارېږم.
زمرینه
زمرینه ډارېږم، د خوشي لارو کې ډارېږم، د خوشاله نه ډارېږم.
د حیوانات نه ډارېږي؟ دا خو په قفس کې تا ته څه نه وایي؟
هو خدای زه ډار نه یم، نه جوړې جوړې زه ډارېږم.
د چیرونکو په وینا هغه ماشومان چې کوچنیوالی په ډار، غوسه او له چیغو وهونکو مور پلار سره تیر شي، دوی له رواني ناروغیو او ذهني پیچلتیا سره مخ وي. په دې هکله مو د پوهنتون له استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس سره مرکه کړي، ورته غوږ شئ.
زیات مننه چې خپل وخت موږ ته راکړ. په پایل کې پوښتنه چې ماتره کوو چې ولې یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان له بیلابیلو شیانو نه ویروي؟
موږ خپل د انسانانو په صفت په کورنۍ کې چې ژوند کړی دی ویریدلی یو. ویره مو د ژوند یوه مهمه تجربه ده، او له دې سره داسې فکر راته پیدا شوی دی چې د انسانانو د کنټرول لپاره او د هغوی د هغه انرژي مصرفولو لپاره چې زموږ په ضرر یا زموږ د انرژي د مصرف لامل ګرځي، د هغه لپاره د کنټرول یو وسیله موږ ته د ویرې ایجادول دي. دا په لوی معنا هم ستا د پټولنه کې، او په وړه معنا هم په کورنۍ کې ستا، او ډیره وړه هم په فردي وضعیت کې شته. په دې خاطر ماشومان خپل ویروي معمولا پلرونه او میندې چې د دوی نه انرژي مصرف نه کړي، د دوی وخت ونه نیسي، د دوی غوښتنې رد نه کړي، د پلار او مور ارزوګان او ارمانونه ورسره مات نه شي ول منځ لاړ نه شي. او په دې خاطر هم ویروي چې ماشومان کومه انرژي چې لري د دوی د خوښې په خلاف چلند کوي هغه ونه کړي او ترسره نه کړي.
که اوس بعدو پایلو ته راستو چې کله په کورنۍ کې ماشومان ویرول کیږي، دا څومره خطرناک کار دی؟
اولا د نسلونو، یعنی په لویه معنا د نسلونو، د ټولنو، د دوی دغه روحیات، جرأت، اخلاق مفکوری او کچه د ژوند ټول را پورته شوی د رواني هغه مخکنی تجربونه چې کوچنیواله کې سوي دي. بنا ان ویرول په یو خاصه مقطع کې د ژوند چې کوچنیواله دی په هغه وخت کې د ټول ټولنې لوی لوی بلاګان لامل ګرځي. یو دا دوام دا چې تاسو هیڅ کله لویریدلی انسان هغه توقع نه لري چې هغه با جرأت اوسي، په ځان باور اوسي، خپل مشکل خپل علاوه اوسي. حال دا چې د ټولو بنسټونو په ټولنه کې شته، د دوی غوښتنه دا ده چې انسانان داسې وروزي چې خپل مشکل خپل تشخیصولی اوسي، حل کولی اوسي، دا پیاوړتیا ولري. اما متاسفانه د همدغه ټولو پیاوړتیاوو چې په اقتصادي ډول یې ترلاسه کوي، د دو له منځه وړل په یوازې ویرېدنه باندې کېږي، ویرونه باندې کېږي. که تاسو متوجه سئ چې موږ ماشومان کله وویرول، هیڅکله دوی بیا نشي کولای خپل د اغشته انرژۍ نه د فعالولو لپاره او د کارولو لپاره په ټولنه کې موږ ته بریالیتوب راوړي، دا کار هیڅکله ممکن کېږي نه. له دې سره تر څنګ فردي لحاظ ډېر زیات نور ضرورونه دي چې هر یو کس ته په کتو سره کولی شي هغه تشخیص کړي رواني اړخه.
ځینې ماشومان ډېر زیات شوخي، کورنۍ وایي موږ مجبور یو دا وویرو. په دې اکله تاسې هغه مشوره به کورنۍ ته څه وي؟
ګوره، په دې لحاظ باندې ویره څو ډوله کېږي. تر لسو ډولونو یې موږ ډېر ویشلی سو، د کیفیت له نظره، د کمیت او د فشار له نظره، د شدت له نظره، د موقعیت له نظره، چې کوم کوم ځای کې، د وخت له نظره، د مکان له زمان له نظره، د ټولو نظره ویشل کېږي. دا هغه څه مطلوبه ده هغه کېدلی سي ډېره کمه وي او ډېر خاص ځایونو کې وي او خاص تن لپاره وي، نه د هر چا لپاره، نه هر ځای کې، نه د هر چا په واسطه، بلکې ضرورونه کېدلی سي ډېر زیات وي. زه که وویشم لس سلنه ویره کومک کولی سي، نوي سلنه ضرر درلودلی سي. په دې خاطر موږ فکر کوو چې ماشومان مو ډېر شوخ دي، د دې د انرژۍ د مصرف لپاره لوری باید ایجاد کړو، نه ویره. موږ په دې خاطر چې نه پوهیږو چې د دوی د انرژي څرنګه مصرف کړو، ورته مثلا دته موږ زیات فعال انسانان وایو. زیات فعال انسانان د دې چې په خپلو ورځنیو چارو کې د خپل شته چارو نه انرژي زیاته لري، او دوی د لامل ګرځي چې مثلا د فعالیتونو ترسره کې چې موږ ورته شوخي وایو، د نورو د تنګولو لامل وګرځي. د ویرولو وجه کېدای شي ضرر وکړي او دا ګټه تاسو ونه کړي، محدود کړي. بل وخت کې بیا په تاسو وګو باندې بیرته بار شي، دوی بیا خواستن.
بله، تاسو مشوره مرکوي کورنۍ ته، آیا د څه سره مخسوي چې ویرې په ژوند ډیر بد تاثیر کړي؟
سلګونه. بله، زه چې ډیر کسان سره ګورم، خبرې کوم، ژبه لکنت پیدا کوي، دا خو د ویرې له وجې نه دي. کنه ډیر کسان سره خبرې کوم چې ورته ادرس پر کوم چې تاسو داسې وکړي، دا کار وکړي، دا کار وکړي، وضعیت ورته روښانه کوم، د ده وجود باندې لرزه راځي، د ده تصورات او خیالات راپارېږي چې کومې باندې ویرېدلی دی. ډیر کسان ته د بعض اشیاو، د حیواناتو، د توکو، د وختونو نوم اخلي، هغه نوم اخیستل سره د رنګ بدلېږي، د ټول ویرېدلی دي. کنه ځینې کسان ته د نمرو اخیستلو، د لیاقت، د درس ویلو، د زحمت ویستلو توصیف وکړي په دې خاطر چې مکتب کې استاد ډارولی دي یا پلار باندې پټکی کړي ډارولی دي چې تاسو نمرې وانخلی، مثلا زه تاسو وهم، زه تاسو کور نه باسم، زه تاسو چې اخلم نه، تاسو بل چې سره پرتله کوم، تر زوی دی وګوره، د عمل ور دی وګوره، دغه ټول ویروي ماشومان. او د دې لامل ګرځي دی بیا خپل پام دغه مسیر کې هغه ډول چې باید وسی نسی وسیدلای. هر څومره چې تشویق وو برته زګور مچ لاندې دی پکې ویره دفن کړی ده او غړي خطرناک دی خلری.
دا بیا د دې پښتمه ایز ون څومره په تاثیر لري
ټولنیز اړیکې، بریالي توپ، جرأت، ځان باوري، د ټول نور پورې مربوط دي، نور سره مانا لري. مثلا یو څوک چې ویریدلی کوچنیواله کې په سلسله مراتب کې مشکل لري، لزان اخته باندې عقده خالی کوي، د ځان نه پورته سره د دویر رابطه لري، د منفقیدونه ویریږي، هیڅ په ځان باور نه لري. که دوی واقعا په خپل ځان باندې باور لري او هغه خپل ظرفیت کوم لري، دغه باندې باور لري، فرق نه کوي، خدای زنه بل ځای. اما دوی په دې خاطر خپل ظرفیت باندې باور نه لري، ویرول سوي دي، د دوی لپاره ولګه، د دوی لپاره بي پیسې توب، د دوی لپاره مثلا دغه نور مفاهیم داسې خطرناک معنی ورکوي لکه د دې نيستي معنی، دای ورسره هیڅ کیږي. په دې خاطر دای په یوټیوب کې د کوچنیوالي اغیز د سترګندې خار کیږي، د خپل ځان دفاع څوک نشي کولای، کنزلې اما قسم کوي چې یوټیوب کې ویریدل دي، ټکرونه خوړل دي، شی روزنه لامل برته نشي ګرځېدلای، څوک خپل ویریدلای وي، خ معلم نشي کېدلای هیڅ وخت، خریص خو مدیر نشي کېدلای هیڅ وخت. په ټولنیز لحاظ باندې عقدایي کرکټرونه ووسیږي.
ډیر زیات مننه استاد زنده‌ای.
سلامات اوسئ، ډیر تشکر.
دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه خي چاري.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو دوستانو، ستړي مشهید لوب له میدانه په یو بل اونیزه خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې د ورزشي خبرونو تر څنګ واوري چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون له کومو ننګونو سره مخ دی.
زه هغه ورزشکاران پیژنم چې کراچی بوزي او په سرکونو باندې هغه دسفروشي کوي.
د افغانستان د تکواندو فدراسیون د رسنیو مسول زبیولا شهزاد او همداشان مو د افغانستان د فوټبال د غورلیک سیالیو د تاریخچې په اړه هم معلومات درته راټول کړی دي.
د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالۍ په 2012 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې.
خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم ورزشي خبرونه لرو چې لیما هادي وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بودیجې د کمښت او کاري کیفیت د رامنځته کولو په هدف خپل 3 کارکوونکي له دندو ګوښه کړل. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام د دغه ادارې د کارکوونکو پر تشکیل له بیا کتنې وروسته شوی دی. د ښاغلي هوتک په خبره د کرکټ بورډ د بشري سرچینو د پریکړې پر بنسټ یا 3 کسان په تشکیل کې اضافي وګڼل شول او قراردادونه ورسره پای ته ورسول شول. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې د یاد شمېر کسانو معاشونه په میاشتني ډول 1,000,000 افغانیو ته رسېده چې د نوې تګلارې له مخې به دغه اندازه پیسې پر تخنیکي او رغنیزو چارو ولګول شي. د افغانستان د والیبال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په سیالیو کې له برخې اخیستنې وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې 6 مقام خپل کړ او په روانو سیالیو کې یې سفر پای ته ورسېده. افغان لوبډلې په دغه سیالیو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوې وي وتوانېده چې د بنګلادېش په وړاندې بریا خپله کړي، خو د ازبکستان، ترکمنستان او نیپال په وړاندې یې ماته ومنله. د یادولو وړ ده چې د دې سیالیو د 2014 کال په لوبو کې افغانستان دریم مقام خپل کړی و. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي شهزاد محمدي هغه آوازې رد کړې چې ګوندې د افغانستان پاسپورت یې څیرې کړی دی. شهزاد محمدي په یوه ویډیویي پیغام کې راښکاره شو او خپل پاسپورت یې مینهوالو ته وښود. شهزاد محمدي په ویډیویي پیغام کې وویل چې یو شمېر کسان په ده پسې منفي تبلیغات کوي. روس له هغه چې افغان کرکټ بورډ شهزاد محمدي د هر ډول کورنۍ او نړیوال کرکټ له 1 بندي سره مخ کړ، په ټولنیزو رسنیو کې راپورونه خپره شول چې ګوندې د کرکټ د ملي لوبډلې دغه لوبغاړي د دې کار په غبرګون کې خپل افغاني پاسپورت څیرې کړی دی. شهزاد محمدي وروسته له هغه د کرکټ له 1 بندي سره مخ شو چې نوموړی د پېښور د کرکټ په یوه اکاډمۍ کې ولیدل شو. کرکټ بورډ ویلي نوموړی په دې خاطر په لوبو بند کړی او قرارداد یې ورسره ځنډولی چې د کرکټ بورډ له اجازې پرته یې په پاکستان کې د کرکټ تمرینونه کول، په داسې حال کې چې په هیواد کې د کرکټ منظمې اکاډمۍ موجودې دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، مننه چې د لوبو له میدانه دغه اونیزه خبرونه هم را سره تر پایه اورئ. تکواندو په افغانستان کې یو له هغې ورزشي رشتو څخه ده چې زرګونه لوبغاړي لري، خو زیات وخت دغه لوبغاړي په خپلو شخصي امکاناتو تمرینونه کوي او تر نړیوالو سیالیو ځانونه رسوي. د دې فدراسیون د رسنیو له مسؤل زبیولا شهزاد سره زموږ همکار محمد واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې د دغه فدراسیون د وروستیو لاسته راوړنو په اړه پوښتنه کړې ده.
څه پوهیږي هغه تکواندو فدراسیون چې دی تر ټولو فدراسیونونو هغه مډالونه چې دي غټه غټه مډالونه او لاسته راوړنې لري، لکه د المپیک په سطح باندې موږ 3 مډالونه لرو، رولان اکپا 2 او نصر احمد عبدالرحیمزای 1 او د نړیوالو په سطح باندې موږ 6 مډالونه لرو. 2000 چې وو نصر احمد بهاوی وتوانېدو چې هغه د سپینو زرو مډال ترلاسه کړي. هغه 2 بعد هغه په 2009 کال کې هغه محمود حیدری او سید حسن رضایی دویم او دریم مډالونه د نړیوال سطح باندې د کوپهاګن د ډنمارک نه ترلاسه کړی وی. او همدې شکل باندې رولان اکپا بیا هم په 2011 کال کې د برونزو مډال په نړیوال سطح باندې ترلاسه کړه. او په المپیک هم موږ 3 مډالونه لرو. او په آسیایي لوبو کې هم موږ سربیره 6 مډالونه لرو، هغه په انجونو په برخه کې او د نارینه په برخه کې. اوس سوال دا دی چې کرکټ او فوټبال فدراسیونونه چې دي د دولت له طرفه باندې حمایت کیږي او دا ډیر ښه خبره ده، نو هم هماغه امکانات چې په کرکټ او په فوټبال کې برابرېږي باید په د بل فدراسیونونو چې لوی لوی او غټ غټ لاسترونه لري هغوی ته هم باید برابر شي. لکه تکواندو فدراسیون، هر تکواندو کار او لوبغاړی چې دی په ملي سطح باندې چې لوبیږي شپږ میاشت بعد صرف شپږ زره افغانۍ، یعنی هر میاشت صرف یو زره افغانۍ هغه معاش دی. سرنګ چې تاسو پوهیږئ یو کرکټ ملي لوبغاړی چې دی $3,000 معاش لري، نو ډېر خبره ده. تاسو پوهیږئ چې هر فدراسیون هر ورزشکار چې ډېر پیسې اخلي ډېر معاش اخلي هغه ډېر په جرأت باندې او په انرژي باندې وطن دپاره او بیرغ دپاره لوبیږي. نو فوټبال هم لږ تر لږه پیسې اخلي معاشونه لري ورزشکاران هغه د دولت له طرفه او د کلبونو له طرفه. نو متاسفانه په تکواندو په برخه کې موږ صرف هر میاشت موږ ورزشکاران یو زره معاش لري او دا ډېر بی عدالتي خبره ده.
تاسو دغه ستونزه د تربیت بدني سره شریکه کړې ده چې دغه مسلې ته پاملرنه وشي او لږ تر لږه د ملي ټیم لوبغاړو ته معاش کړي.
تاسو پوهیږئ چې په هر هیواد کې چې یو لوبغاړی د اولمپیک په سطح باندې مډال واخلي نو هغه ورزشکار او هغه لوبغاړی هغه په عمري په ډول باندې هغه بیمه کیږي، موټر هغه ته دولت برابر کوي، کور ورکوي او هر میاشت یو غټ معاش هغه ته ورکوي. اوس زموږ هغه د تکواندو ستار چې دی رولا نیکپا او هغه بل نصر احمد عبدالرحیمزای هغه بل محمود ادری نصر احمد بهوی حسن رضایی جواد لکزایی ټول غټ غټ ورزشکاران چې موږ لرو هغوی هیڅ معاش نه لري. هغوی چې اوس تکواندو نه کوي نو هیڅ معاش نه لري، صرف په خپل کورونه کې دي او خپل اجتماعي فعالیتونه ترسره کوي. نو دولت دغه دولت وظیفه ده چې هر لوبغاړی او هر ستار د ورزش دي د تاریخي مډالونه چې راوړي هغه ته باید زمینه برابره کړي چې معاش ورکړي او باید دا پرابلم زر تر زره حل شي. موږ تربیت بدني او المپیک سره بار بار خبرې تر سره کړي او اوس نه پوهیږم چې هغه فیصلات سبب وي.
تاسو نه وایئ چې لوبغاړي په خپل شخصي امکاناتو زیو میډالونه راوړي؟
د فاميلي حمایت چې نه وي نو تکواندو کاران په خپل ځان باندې نشي کولای چې مډال ترلاسه کړي. زه هغه ورزشکاران پیژنم چې کراچي بوزي او په ترکونو باندې هغه د سفروشي کوي، نو په دې وضعیت باندې هغه موږ دغه نه باید توقع ولرو چې زموږ ملي بیرغ په نړیوال کچه باندې لوړ کی او جګ کی. نو دولت باید هغه ته د زمينه د معاش برابر کی چې هغه فزیکی کار ونه کی او صرف پامې د سپورت په برخه کې وي.
څه فکر کوي د معاش د نشټوالي لامل زمونږ استعدادونه نه خوري کیږي؟
زموږ ورزشکاران چې دي هغه سرشار د انرژي دي او سرشار د هغه روحي د ملي هغه سره دي او هر ورزشکار کچېره کسبکار دي غریبکار دي ټول غواړي چې ملي بیرغ جګ کی په نړیواله کچه باندې. نو هر ورزشکار چې هغه زمينه د سفر د نړیوالو هغه ته برابرېږي نو هغه ټول ستریان هغه خلاصيږي او خپل وجود د پاره او هغه قوم د پاره ویار کوي. نو یو کال دوه کال درې کال پنځه کال کشری هغه ستریا ومني نو د شپږم کال شاید هغه ستړی شي او د ورزش نه شاید خپل ځان ګوښه کړي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو له ازادي رادیو نه د لوبو میدان ونې ځخ خبرونه اورئ.
لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستئ، تیرونی په کابل کې د فوټبال غوړ لیگ سیالۍ پایل شوې. دغه سیالۍ د شپې له لوري هر چهارشنبه، پنجشنبه او جمعه ترسره کیږي. تر دې دمه درې لوبې شوې او د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به یې څلورمه لوبه هم ترسره شي. خو آیا پوهېدئ چې دغه سیالۍ کله پیل شوې؟ تر دې دمه کومو لوبډلو اتلولۍ ترلاسه کړي دي؟ او ځینې نورې پوښتنې فیروزه عزیزی په دې اړه یو مطلب لري.
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په 2012 کال کې د سپتمبر په میاشت کې پیل شوې. په دې لیگ کې له لومړي سره اتو لوبډلو برخه لرله چې د افغانستان د اتو زونونو استازیتوب کوي. شاهین آسمایي، سپین غر بازان، د میوند اتلان، د هندوکش عقابان، د باسین سپې، سیمرغ البرز، موج های آمو او طوفان هریرود هغه لوبډلې دي چې په دې لیگ کې لوبیږي. دا سیالۍ هر کال په ګروپي شکل ترسره کیږي. څلور لوبډلې په الف او څلور نورې په ب ګروپ کې لوبې کوي، چې د سیالۍ په دوهم پړاو کې د هر ګروپ دوه پیاوړي لوبډلې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کوي. شاهین آسمایي لوبډلې د دغو سیالیو ډیری اتلولي ګټلې دي. دا لوبډله توانېدلې چې د فوټبال د غوره لیگ سیالیو اتلولي آن څلور ځلې وګټي. طوفان هریرود دوه او سپین غر بازان لوبډله بیا یو ځل توانېدلې چې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړي. تر دې مهاله په دې لیګ کې شاهین آسمایي، طوفان هریرود، د میوند اتلان، سیمرغ البرز او د سپین غر بازان تر نورو پیاوړي لوبډلې بلل کیږي. عقابان، هندوکش، موچای آمو او د باسین سپې لوبډلې تر دې دمه په دغو سیالیو کې کومه د پام وړ لاسته راوړنه نه درلوده. سږنی فصل د دې لیګ اتم فصل دی چې تیره اونۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون په عمومي لوبغالي کې پیل شو. تر اوسه شاهین آسمایي، د سپین غر بازانو او طوفان هریرود لوبډلو بریاوې ترلاسه کړې دي، خو د میوند اتلانو او موچای آمو لوبډلې یوه لوبه مساوي ترسره کړې ده. د دې لیګ لوبې د اونۍ په وروستیو درې ورځو، چهارشنبه، پنجشنبه او جمعې ورځو کې د ماښام له لمانځه وروسته ترسره کیږي.
درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو اوري. زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه هم همدلته پاتې راسيږي. تربیه د الله پاک.